دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پاموکړی د دې محل خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم سپینی مانی ویلی چې لوجستیکی په لاوا باندې مې میاشتې په لمړی نیټه افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل ستونزمن دي د سپینی مانی وایاند جنساکی پروند د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لوړاندې د دغستونزو په اړه خبرې کړې دي د سپینی مانی وایاند همدارنګه وویل چې ولسمشر بایدن اوس په حال افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د امریکا د بهرنی سیاست او دغه واد د ملي امنیت د سیاست په اړه د پریکړه کولو په حال کې ده د ساک پوینا د سمی پریکړه لپاره زیات وخت اړتیا شته د امریکا او طالبانو د دوه د تړون لمخې ټول بهرنی پوځیان باید د 2021 کال د می میاشتې تر لمړۍ نیټه پورې له افغانستان څخه ووزي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ننګرهار ولایت د سرور ولسوالۍ په غازی بابا پوسته د لیز برید کړی ده د چارواکو پوینا د برید په پایله کې څلور سیمه ییز پولیس او نه طالب وسلوال وژل شوي دي یوه حکومتي سرچینې نن سه شنبه امریکا غږ ته وویل چې دغه جګړه تیر شپه 2 بجې پیل شوه د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګیاړی وایي چې د تیر شپې په جګړه کې نه طالبان وژل شوي او ځینې ټپیان دي چې د ځینو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي هغه وایي چې په دغه پیخه کې دوه محلي پولیس ټپیان شوي دي د طالبانو ویان سره رود ولسوالۍ کې د تیر شپې برید کې د شپږو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو دعوا کړې ده د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ محمد صادق وایي ټاکل شوی چې د پاکستان د پولیسو جرګې رئیس اسد قیصر راتلونکي پنځشنبه کابل ته سفر وکړي نوموړي تمه خوده لري چې افغانستان ته د قیصر درې ورځنی سفر د کابل او اسلام آباد اختلافات په دوه اړخیزو اړیکو بدل کړي د افغانستان حکومت تر اوسه کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس د سفر په اړه څه نه دی ویلي خو په کابل ښار کې د ولسي شرګي ودانۍ ته پر غځېدلې واټ د افغانستان او پاکستان بیرغونه جوړن شوي دي د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کابل ته سفر کوي چې تیر ورځ د غلام خان بندر له لارې د افغانستان بارلوونکو موټرو ته تر میرانشاه پورې د تللو اجازه ورکړل شوه سوله دوارخیزی سوداګریزی اړیکې او د افغان کډوالو مسله هغه مسایل بلل کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلماني پلاوی سره په باندې خبري وشي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو
په نړیوالو خبرونو کې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران نن د اتریش په مرکز ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره غیر مستقیم مذاکرات کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نت پرایس د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ رابرټ میلیبا د امریکایي پلاوی مشري کوي په دغه غونډه کې د برېټانیا چین فرانسې جرمني او روسیې استاذي هم برخه اخلي د غونډې ګډونوال هڅه کوي چې د مذاکراتو لپاره د 2015 کال اټومي تړون عملی کېدو ته زمينه برابر کړي امریکایي او ایراني چارواکو دواړو ویلي وو چې په دغه غونډه کې به پر ایران د لګول شویو اقتصادي بندیزونو پر لری کولو غور وشي د اسرایلو ولسمشر د سیشن په ورځ ویلي چې هغه له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د یو نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده د مارچ میاشتې په ټاکنو کې هیڅ یو ګوند اکثریت څوکۍ ونه ګټلې چې لمخې په یوازې سر حکومت جوړ کړي دا په تیرو دوو کلونو کې په اسرائیلو کې څلورم ځل دی چې عمومي ټاکنې کیږي نتنیاهو د نوي حکومت د تشکیل لپاره 28 ورځې وخت لري هغه په داسې وخت کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي چې له یو لړ جرمي تورونو سره مخامخ دی شمالي کوریا د کورونا وبا د اندېښنو لامل د ټوکیو پر روان اولمپیکي لوبو کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده د دوشنبه په ورځ دغه وا د سپورت وزیر په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دغه پریکړه د کورونا لامل د رامنځته شوی روغتیاین او وینځ خد لوبغاړو د ساتلو په خاطر کړې ده د لومړی ځل دی چې له 1983 کال راپدې خو شمالي کوریا د اولمپیک په سیالیو کې برخه نه اخلي ځینې څېړونکي فکر کوي چې شمالي کوریا شاید له خپلې دغه پریکړې نه په شا شي که څه هم چې دا کار امکان نه لري خو له دې سره سره شمالي او جنوبي کوریا هڅه کوي چې د 2020 کال د لوبو ګډ قربتوب وکړي خبرونه پای
د
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې اروپאי ټولنې د افغانستان د حکومت سره د کورونا له امله د ځپل شوی اقتصاد د ښه کېدو لپاره د 3 میلیون یورو مرسته کړې ده. اروپאי ټولنې د امراسته په داسې حال کې کړې ده چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د کورونا د وایروس پیښې مخفزیت جوړي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را کړی دی.
اروپای ټولنې د سیشمې پر ځای افغانستان سره د کورونا او بعد اقتصادي غیزو د کمولو او د اقتصادي وضعیت د خکېدو لپاره د 2 میلیون او 900,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. دغه ټولنې په ویلامې کې ویلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر کورونا د افغانستان اقتصاد هم ځپلې چې ورسره په دغه هیواد کې راکړواکړه کم شوي او ملي عواید کم شوي. د مالی وزارت هم وایي چې د عوایدو ټولولو لپاره چې دغه وزارت ته د پیسو د وجې صندوق IMF لخوا چې کوم هدف ټاکلی و د کال په لومړي درې میاشتو کې هغه هدف نه دی ترلاسه شوی. دغه وزارت وایي محمد رفی تابع امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې د پلان له مخې سږ کال باید د مالی وزارت څه باندې 214 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي.
دا یو لوی هدف دی. تر اوسه د عوایدو په برخه کې 40% له ټاکل شوي هدف څخه شاته یو. خو د مالی وزارت رهبري په ډیر جدیت سره هڅه کوي تر څو د عوایدو په برخه کې رامنځته شوی کسر له منځه یوشي.
اروپای ټولنې د اپریل او مې په میاشتو کې هم تر 40% پورې د مالی او محصول په ټولولو کې کموالی وړاندیز کړی دی. خو د مالی وزارت وایي چې دا وزارت د عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت راوستلو لپاره هڅې کوي چې ورسره عوایدو ټولولو کچه هم لوړه شي. ښاغلی طبیب په ګمرکونو کې په آنلاین بڼه د بیو د ټاکلو بهیر چې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د مالی د وزارت سرپرست لخوا پرانیستل شو یو د دغو هڅو ګڼي.
د ولسمشر د حکم له مخې او د ګمرکونو نړیوال سازمان او د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د افغانستان حکومت د ژمنو په اساس د مالی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په هیواد کې د لومړي ځل لپاره په مرکز او ولایتونو کې د قیمت گزارۍ پروسه الکترونیکی کړه او 13 ورځې د ننګرهار په ګمرک کې د مالی وزارت سرپرست کاغلی محمد خالد پاینده لوري پرانستل شو. په خو دغه پروسه په کتبی یا کاغذی توګه تای مرحله کېدله چې 100 ورځې وخت نیو او اوس یوازې په 100 ساعتونو کې دغه پروسه تای مرحله کېږي.
د مالی وزارت د معلوماتو پر اساس اوس سوداګر کولای شي د خپل وارداتي توکو بای له خپل کاري دفتر څخه د اظهار پانو د کولو لارې وټاکي او د اسکوډا په سیستم کې حساب کوي. اروپای ټولنې ویلي چې د کورونا او بعد خپرېدو له پیل راهیسې دغه ټولنې د افغانستان سره د 1.5 میلیون یورو مرسته کړې چې وروستۍ مرستې د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار له لارې دغه هیواد ته د 3,000 دوزو د کورونا واکسین برابرولو. اروپای ټولنې دا نوې مرسته په داسې حال کې کړې چې په ختیځو ولایتونو کې د کورونا او بعد نوو پیښو څخه وروسته په افغانستان کې د دغه وبا د درېمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امنیت روغتیا وزارت د سیشمې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کورونا وبا څلور ته پیښې ثبت کړي چې ودی شي په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
نن
پر راپورټونو
کې
یو
موضوع
دا
ده چې د افغانستان د حکومت منابع ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په یو څو ورځو کې د سولې یو طرحه د ولس سره مطرح کړي. د رویټرز خبری اژانس لیکلي دي چې دا نوې طرحه درې پړاوونه لري. کارپوهان د جمهور رئیس غنی دغه پلان مهم بولي او وایي چې د دې پلان د بری لپاره د حکومت د ملي روغ جوړې د شورا او د سیاسي ګوندونو د نظر یووالی ضروري دی. حکمت سروش په دې حق له د کابل نه راپور شاکړه دي.
د رويټرز د خبر لمخې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د ولسمشر غنی د پلان په لومړي پړاو کې سیاسي جوړجاړی او اوربند، په دویم پړاو کې ټاکنې، د سولې حکومت او د نوي سیاسي نظام لپاره تیاری، او په دریم پړاو کې د اساسي قانون سمون، د کډوالو بیرته ستنېدا او د پرمختګ په لیکېدل شامل دي.
سیاسی اپوزیسیون په افغانستان کې دنه او د مصالحې علي شورا او افغان حکومت ټول پیو سلاو یو خلو یو زبباندې یو تر حوله لري تر ما غند از او پرې د پولي مکه کوي چې د سولې خبرو اترو کې صدر پر دې چې یو ټینګ سیاسي اجماع برامایسته کیږي د حل لارې په هم پکې په اسانه لټول کیږي ځکه چې هلته د دوه په میس سر باندې بزمن سیالان نه تنها یوازې طالبان یو بلکې نور هیوادونه هم څو وي ځانته ځانګړي اجنډا لري یعنی نفس ته طرح خده
امریکا په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې ناستې د جوړېدو او پر یو لنډمهاله حکومت هوکړې ته رسیدو لپاره وړاندیز کړی و. د ترکیه ناسته چې د سولې د برخلیک ټاکلو لپاره مهمه بلل کیږي، ټاکل شوې د رواني اپریل میاشتې پر 14مه پیل او 10 ورځې دوام وکړي، خو دغه نیټه لا په رسمي ډول نه ده ورستی شوې. ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره تر وخت وړاندې ټاکنو لپاره تیار دی، خو بل ټاکنو به په هیڅ ډول بل چاته واک پرې نشتي.
دې باندې دقت وسی چې موږ په تدریجي ګرادوالي یو سیستم ته ځو، طالب سره په مشارکت هغه څه خلکزادې تصور کوو چې نه هادونه وسادم سي په تدریج سره دوی مدغم سي د نظام برخه سي. نو بیا زور سره انتخابات او تشریعي هر څوک په دې ګټون کوي. ها کوي باندې طالب دا کېدای شي چې نتایجونه مني، نو په هغه صورت کې به جګړه لا هم شدت سره دوام پیدا کوي، لا به خنړی شي.
د مصالحه علي شورا ویل هڅه کوي د ټولو سیاسي اړخونو نظریاتو ته پکتو په یو دریز دغه غونډه تبلار سي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي په کار د چلمړی د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د سولې واحده تکلار رامنځته سي.
مال لپاره دا پوښتنه ده چې په 15 ملیون نفوس کې آیا همدا سیاسيون حق لري، همدا د حکومت څو کسان حق لري، که ولس هم حق لري؟ نو که چیرې ولس حق ورکړل شي، دا هغه مهمه نقطه ده چې باید ګټه ته پورته شي. او زه فکر کوم چې دا به ورسته چانس وي، او بل ځل به دا چانس بیا هم افغانان له لاسه ورکړي. متاسفانه د له لاسه ورکولو وسیله بیا خپل حکومت او همدا سیاسيون وي.
دا کار دوی کړی وی چې طرحه جوړ کړی وی، او د مختلفو بندونو او د ځین مختلفو سیاسيونو او مخالفو سیاسيونو سره دا طرحه شریکه کړی وی، او د اوغو نظریات هم په دې طرحه کې اخیستل شوی. دا به د سولې د فروسی کې یو شګام وی.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د ترکیې له سفیر سره په هغه هیواد کې د جوړېدونکو غونډې د نیټې، اجنډا، د پلاوي ترکیب او نړیوالې ټولنې د ګډونوالو په اړه خبرې کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پلونو، واټونو او نورو تاسیساتو د اصلي کولو لپاره د 2 تریلیون ډالر بودیجه اعلان کړی ده. خای په کانګرس کې دغه پلان سره مخالفت وشي. په دې حق له نور تفصيل د آشنا تلویزیون پر راپورټ کې واوري.
د جمهور رئیس جو بایدن د بنسټونو د نوي کولو پلان په دې اړه یو پراخ تصویر وړاندې کوي چې د هیواد بنسټ یا انفراستراکچر ته څه وایي. دا یوازې د سړکونو او پلونو د جوړېدو مسله نه ده، بلکې د اقلیمي تغیراتو د کموالي په هدف د انټرنیټ او ټکنالوژۍ پراخ پروګرامونه هم پکې شامل دي.
زما په نظر دا ډول فرصت په ژوند کې یو ځل وی زه فکر نه کوم چې مونږ به پر اتلونکو 500 کلونو کې بیا داسې موقع ترلاسه کړو چې د مشترکو غوښتنو یو مجموعه وي، د دواړو ګوندونو ملاتړ ولري او پراخه علاقه مندي وي. داسې یو همکار جمهور رئیس چې نه یوازې د بنسټونو بلکې د دندو د رامنځته کېدو په برخه کې هم علاقه مند دی.
د دندو د رامنځته کېدو په پلان کې د هیواد د پاکې انرژۍ د کاري قوې پیاوړي کول او د دې برخې مراقبت هم شامل دی. جمهور غوښتونکو مشران وایي چې پیشنهاد ډیر لوی دی. په راپور کې همدارنګه د 2013 کال پورې د برقي موټرونو د چارج کولو 1500 استیشنونه هم اټکل شوي دي.
کله چې خلک د بنسټونو په اړه فکر کوي، د هغوی ذهن ته سړکونه، پلونه، سرحدات او هوایي ډګرونه ورځي. دا د هغه څه یو ډیره وړه برخه ده چې هغوی د زیربناوو بسته ګڼي.
د بسته ته د بودیجې ورکول هم یو لوی مشکل دی. بسته په شرکتونو د مالیاتو د زیاتېدو وړاندیز کوي، هغه څه چې جمهور غوښتونکي مخالف دي. د لای هاوس د کانګرس له دیموکراتو مشانو سره ده او غواړي چې پر راتلونکو میاشتو کې د جمهور رئیس لاسلیک ته وړاندې کړي. دا بسته به د دیموکرات ګوند د یووالي لپاره یو آزمایښت وي. که بایدن د هیڅ یو جمهور غوښتونکي ملاتړ ترلاسه نه کړي، نو په کار ده چې په سنا کې ټول دیموکراتان رای ورکړي. په سنا کې قدرت 50-50 دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وقت په وخت لاسونه ووینځو. د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شابه آشنا
یو شمیر لوړ رتبه چارواکي ترکیې ته ځي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د اړیکو په بیا پیلولو وغږیږي. د امریکا خبریال دوریان جونز د استانبول نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د وروستیو کړکیچونو کمولو په خاطر د اروپا شورا مشر چارلس میشل او د اروپایي کمیسن مشر ارسلا وان دیر لین به د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدنې په مهال د ترکیې سره د همکارۍ د پاره یو چوکاټ باندې خبرې وکړې. اروپایي اتحادیه غواړي چې په 2018 کال کې چې د مهاجرو په حق باندې یو موافقه شي وه ترکیه هغې ته دوام ورکړي. تحقیقاتي مرکز یو کارپو سنان الګین وایي چې انکره د یوې معاملې لپاره تیاره ده. هغه وایي
The Turkish government seems to want to extend this deal provided that EU sets up a
د سرکاري چې د ترکی حکومت غواړي چې دغه معاملې ته دوام ورکړي خو په دې شرط چې اروپای اتحادیه د مرستو یو میکانیزم جوړ کړي چې دغه د تیر کال د مالی مرستو په شانتي یو معاملوي او همدغه شانتي اروپای اتحادیه په د ګمرکونو د اتحادیه تړون د نوي کولو لپاره هم خبری اتری وکړي او د ویزه آزادولو پروسې د بیرته شروع کولو لار به ورکړي. مشیر او وینډیان به د تیری میاشتې د اروپای اتحادیه د غونډې هغه پیغام اردوغان ته ورسوي چې ترکیه ته به هر ډول امتیاز په دې شرط ورکول کیږي چې د ترکیه د یونان سره خبرو ته دوام ورکړي. د دې خبرو هدف د ایشیان او مدیترانی سمندر ویشلو پاړه د زمکنې شخړې حل کول دي. د چارو کارپو اسلا اډنیټا سباسوای د ترکیه یونان د خبرو اترو برسیره هم وضعیت لا تر اوسه ناڅرګند دی.
While we have had the start of Turkish week talks that were meant for de-escalation
په داسې حال کې چې د ترکیه او د یونان خبرې به بیا پیل شي خو د دغه مسلې د مخنیوي لپاره د ایجیان د مسلې د لپاره حل ضروری دی. د سویل کې چې په دغه خبرو اترو کې به د ترکیې د بشري حقوقو ایجنډا لومړیتوب نوي. تیر میاشت انکرې د خزو په اړه باندې د یوې موافقې نه ځان وستو او په دغه ملک کې د سیاسي مخالفه ګوند په اړه باندې ځینې قضیې راغلي. خو په نیویارک کې مشته د بشري حقوقو د سارنې یو غړی یما سینکلاری ویب وای
آی ثینک انکارا بیلیوز دی کین گیټ اوی وذ اني ثینګ ات دی مومنت بات آی دو ثینک اټس ریلی ټایم
د بشری حقوقو مسله د پامه نه دی غورځول پکار. زما په فکر انکارا دا باور لري چې هغه په دې وخت کې هر څه کولای شي. اروپای اتحادیه ته پکار ته چې د ترکی سره په سختو الفاظو کې د خبرو وکي. د یادونه ورته چې ترکیه دا وخت شاوخوا د 100 میلیونو سوریایي کډوالو قربتوب کوي. د چارو کار پوهان وایي چې د اروپای اتحادیه مشر د شنبه په ورځ د اردوغان سره د ملاقات لومړیتوب احتمال به هم دغه مسله وي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د نهرهار د درینور په ولسوالۍ کې د برق یو درې سو سلويخ کیلو واټا پروژه جوړه شوه. چارواکي وایي چې په دې پروژې باندې 4.4 میلیونه ډالر لګیدلی دي او 2000 کورنۍ ته ترینه برېښنا ورکول کیږي. د دې پروژې د جوړولو چارې د جنوبي کوریا په مالی ملاتړ د افغاني شرکت له لوري په 2 کلونو کې سرته رسیدلی دي. چارواکي وایي په ځینو نورو ولسوالیو کې به هم همدغه پروژې جوړ شي. ذبیح الله غازی په دې حق له رپورت راکړه ده.
د ننګرهار درې نور ولسوالۍ په لری پرته درا شیمل کې چرته چې ځایی خلک د سانتیاو د نشوالي لامل د زیات ستونزو سره مخامخ دي. دا اوس پکې د جنوبي کوریا په مالی ملاتړ د یو کوچنی بریښنا کوټ د جوړېدو چاره بشپړې شوې چې 4.4 میلیونه ډالر لګښت پیښوي. په پرانیسته کې چارواکو ویل چې برېښنا د اوبو او لمر تولیدیږي چې 340 کیلووات ظرفیت په لرلو 2000 کورونه یو شمیر خوانځي او مسجدونه ترې ګټه اخستل شي. دا په سیمه کې په لومړي ځل لوی ټولګټه پروژه ده چې په لیکيږي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل:
د حیاتي پروژو څخه شمیرل کیږي چې مستقیما لسونه مستفید کیږي. دا پروژه دیوبو او د سولار ګډه پروژه ده چې 340 کیلووات برق دلته جوړ شوی او دا 340 کیلووات برق به 2000 کورنۍ مستقیما د دې څخه مستفید کیږي. همدارنګه یو د مساجد و بابا مکاتب او شل کوچنی او متوسطي فابریکی د دې څخه مستفید کیږي.
چارواکی وای لدی پروژې مخه یوازي کورونه ته د برېښنا لیک نه دی بلکې لدی برېښنا کوټه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار اخستل کیږي ترڅو سیمه کې یو شمیر کوچنۍ فابریکې فعال شي. دا خبره د کلو پراختیا وزارت مرستيال پوپل حبيبي وکړه.
یوازي د کورونو درنکول لپاره نه ده جوړ شوی، د تمنګ واړه تجارتي مسایل لرو چې هغه لپاره بار بار کوو، هغه ته انکشاف ورکوو او دا غي سره څنګه څنګه بخیر پاینده کړو نو کې دا غي تجارتونو ته پرمختګ لپاره دا غوي د لپاره زنجيري جوړول چې دا غا کلیوال اقتصاد کلیوال پروډکټ منګه ملي مارکیټونو ته خري مارکیټونو ته بل اخره نړیوال مارکیټونو ته دې پروډکټ ورسوي.
وال د برېښنا کوټ په جوړېدو خوشاله دي او وايي لکه د خارې سیمو بتري و بریدا لاسانتیاو برخه منشي.
حکومت دولت موږ د پاره د برق منزور کا او موږ د دواړه ولسونه د دوه کلی قری چې د نږدې دي شمول کندک خصوصا او بل عموم تمام درې نور ولسونه د دې دولت نه د دې د چاچی د دې منزوري کړي د دلته د دې سہولت مته چا ایجاد کړي د تور نړۍ خوشاله ډیر مننه کوم.
چارواکو ژمنه وکړه چې د سپینغر په لمن کې بم ورته کوچنی فابریکې جوړې کړي چې خلک یې له سانتیاو برخه منشي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوکنارو د بدیل د پاره د مونپلیو د ترویجولو هڅې ګټه کړې ده. د کرنې د ادارې د معلوماتو په اساس په ننګرهار کې د مونپلیو په حاصلاتو کې د تیر کال نه سکل زیاتوالی راغلی دی. ذبیح الله غازی په دې حق له راپور برابر کړی دی چې شافیه سردار الولی.
د ننګرهار په شیرزادو کې 10 کلن سعد الله په تقریبا نیم جریب ځمکه کې ځمکني بادام یا مونپلی کړلې او وایي له حاصلاتو یې خوشاله دي ځکه د غنمو او جوارو په پرتله یې ګټه ډیره ده. دی وایي مخکې به یې په ډیره ځمکه کې کوکنار کرل خو اوس یې مونپلیو او یا د تازه میوو باغونه آباد کړي دي.
ولې چې په الحال په شرزادو کې سخت کار ماشاءالله خرغ دي ډیر خوندور پلی دی او په ټیکوري دی یو لاس پسته اته د سپه پټه کرلې او اته یې مونږ مونپلی شو هو کړو. اول دنر بازار کې چلو نیم 100 روپے افغانۍ آلیا بس چې هوت پلې وټ پلې یا وټ پلې وړې په شاوخه 500 نیم 100.
دی وايي اوس ډېر خلک په خپل ځمکه کې داسې فصلونه کوي چې ګټه یې ډېره او حلاله وي. د ننګرهار د کرنې اداره وایي په تیرو 4 کلونو کې په دې ولایت کې د مونپلیو د ترویج لپاره هڅې کړې او کروندګرو د تیر کال په پرتله 2 چنده حاصلات ترلاسه کړي دي. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي
کال منګه 350 تنه تولیدات درلودل او سکالې منګه 80 او 80 تنه تولید لرو خو دا تکافونه کوي. آهسته آهسته په دې باندې د دې قانونو سره کار کوو ترڅو د دې ترویج لا هم زیات شي او په دغه برخه کې واردات ته جواب وایو او خپل تولیدات ولرو.
د وی پراتونکو کال کې به هم د دغه ترویج لپاره لکروانګرو سره مرسته وکړي، خو کروانګر وایي حکومت ور سره هغه چې لازم ده مرسته نکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د بلخ د ولایت یو شمیر رسیدونکو په کلیوالو سیمو کې د خپل اولادونو لپاره د تعلیم د زمینی برابرول غوړي او هڅه کوي چې لونی او زامن تعلیم وکړي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شکړي.
بلخ په مرکز مزار شریف خار کې په تیرو تقریبا شلو کالو کې د تعلیم او زده کړو په اړه پرمختګ شوه. دلته نارینه او خزینه زده کوونکو ته تر ماسترۍ پورې د زده کړو زمينه برابر ده، خو دغه ولایت په کلیوالو سیمو کې لا هم په یو شمېر کلو کې د نجونو لپاره خونځي نه دي جوړ شوی. د بلخ اوسیدونکو وایي چې تیر انقلاب په دې پوکړل چې زده کړې انسان ته ژوند زده کوي او کدوی باسواد وي نو د خپل وطن د ورانی لپاره به جګړه نه کوله. د بلخ د یو شمېر کلیوالو سیمو اوسیدونکو د تعلیم او زده کړو په اړه داسې وایي.
زه اجي میرالم ولې متاسفانه په کلو باندو کې زمونږه کمزایو کې چې د زمونږه قوم استوګن لري د خزو لپاره کم تجهیز نه دی نیول شوی. مکاتب یا د شیان د خزو نشته دي، حتی د الکان وغه نشته دي.
زمانو می انجینر مردل مندوزه خلاص کوم، مونږه تقاضا ده چې پښتو ژبه باندې کتابونه الته چاپ شي، ځکه چې پښتو ژبه رسمي ژبه ده. کنه
زه قسم د ماشک د کلی وسیدونکو زمون کلی کې مکتب نشته دي، باید دولت توجه کی چې مکتب جوړ کی، معلمین راولي کی چې څنګه ماشومان جنکی تعلیم وکړي، چې موږ په مخکلار شو چې په کلی کې راته مکتب جوړ شي، خو موږ جنکی به مکتب وایي، معلم به پیدا شي، قابلیت به پیدا شي، چې موږ خپل شر لوي شو. دا ارمان لرو چې موږ جنکی الکان دا تعلیم وکړي. دا نه په هی وجه د جسمنګ مل قران دی او دغه د خدا ټول د بی تعلیم او بی دغه وجه.
په تیرو شلو کالو کې خلک په دې پوهېدلی چې باید نارینه او ښځینه اولادونه یې زده کړې وکړي.
محمد جمیل سباون یم. په بلخ ولایت کې په کلیو باندې کې ښځې خلایسته پرې دي، چاته ای چاته د تعلیم موقع نه ده مساعده شوی. په همدې خاطر ښځې هلته مکتبونه نه لري. هغه ته ضرورت ده چې مکتبونه تاسیس شي، ان شاء الله په نوي نظام کې چې موږ طالبان سره یو ځای کیږو. زه مطمئن یم چې په دې مسایلو به باس کیږي او بیا به هغه ته دا فرصت نه ورکول کیږي چې د تیر په د خزو د تعلیم مخنیوي وکي.
زه جمال ناصر د ماشکو قرارداد یم. چې تعلیم خو مسار سو په خو بده من پویدل، ولی بدا انقلاب راته، ولی بشیر راته، ولی بده بلس په خلق روان خو خپو لرودل، ولی وجنګي، ولی جنجال وکي، ولی جنگ وکي، ولی خپل وطن ورانګ.
د بلخ د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه شته، خو پر کورنۍ او دنجونو د زده کړو ټینګار نه کیږي. د بلخ د معرف مسولین وایي چې هر افغان د تعلیم حق لري او دولت هڅه کوي چې دوی ته په کلو کې هم خونځي جوړ کړي. هر کال د تعلیمي کال په نوي کېدو سره زرګونه ماشومان، نجونې او هلکان په خونځیو کې شاملېږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ډاکټران وایي کېدای شي چې په یو ځل واکسینولو یو ماشوم د ګوزان نه بچ نشي، نو باید په هر ځل کمپین کې او یا هم په هر میاش کې د 15 کلونو نه واړه ټول ماشومان باید واکسین شي. د نور تفصیل لپاره د خوشحال ځلان رپورت ته ستاسو پام را اړوم.
روغتیا پوهان وایي اړینه ده چې هر میاش ماشومان د ګوزان پر وړاندې واکسین شي. د فرادیا روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي دوی ځکه هر میاش د پولیو واکسین تطبیقوي چې د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره ګټور تمام شي. فراهی زیاتوي کې دای سي یو ځل واکسین ونه سکړای چې یو ماشوم له ګوزان څخه وژغوري. نو اړینه ده چې هر ځل کمپاین ټول تر 15 کلونو واړه ماشومان د ګوزان ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي.
مستنه پټ نه مونږ چې دا کچې نه څو دوه واکسین اخیسته، نو په دې خاطر هیڅ نو ضرر د واکسین نه لري. هر مې چې کمپاین کیږي کاوه چې ټول کوچنان ته واکسین ورکړي هیڅ ضرر نه لري. حتی که 15 دوري واکسین د پروګرام لوټره نه اخیسته، بیا هم هر مې چې کمپاین نه موږ به پیوی ورته ورکو، هیڅ مشکل نه لري.
د فراه اوسیدونکو بیا په عمومي توګه په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق ته د لار هوارولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې د ګذر ناروغۍ د خلاصون یوازنۍ لار همدغه د پولیو واکسین تطبیق دی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ.